ډیره مننه ستار فروغ. السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیزاته بجې شوې هله د چې د اختر دویم سهار مو په خوخی سره پیل کړی وی. امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجه حواری ته نوې وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان د دریم ځای ته ولېږدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. دا هم اوري چې د چین پر دوه چارواکو او یو دولتي شرکت امریکا نوې بندیزونه ولګول. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د اختر لومړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کومېلو یې سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله ډېر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومې لوی سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل اعلام کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل خو د دې حملو پړه چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1409 هجری لمریز کال د تل په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې په امینخیلو کلی کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین زیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنا نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یوه نمره مځکه ورته ورکول کېږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لوري د سرپناه لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کېږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډېر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټات رسمي ادارې پرون د جولای په 1 وویل له 1995 کال راهیسې چې دې موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو وبازپلو هیوادونو څخه دی په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بیساری جوړ اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 13.5 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 14.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخت مخکې انتخابات د راروان 2023 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په می میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استیناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلي امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ییزو منډو کې د بمی چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استیناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یو قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یوه نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ییزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 268 زیاتې ټپیان کړل، 2 کاله وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت لوی مجرمان بولي د مسالې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشی کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي؟ طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله افغاني داخله تیر شي، پرمختګ وشي، صلح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کیږي.
لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را منځته کړه.
امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو درېیم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپله پرونۍ وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 بندیان خطرناک مجرمان دي او نه خوشی کوي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشې کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظر بند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نومونه یې افشا شي ویلي. پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولی شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دواړو خواوو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبان د 400 بندیانو د خوشي کېدو په مسله کې پر خپل دریځ ولاړ دي، نو یوازینی حل لار دا ده چې د افغان حکومت د موافقې په صورت کې دا بندیان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غني پرون د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلی نه خوشي کوي. هغه د دې بندیانو د خوشي کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لویې جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلي غني په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشي کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشي کړي، خو وایي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه 400 یا څومره کم و زیات چې دي دې کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکره یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لوري جوړي، هغه ته خدا ډیره منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشیانو یا عرب یا چینایانو په خوشي کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او هم درز د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیلزاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستی چې د بندیانو د خوشي کولو د لانجې له کبله اوسنی ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلومات له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلومات چې رویټرز یې نوم نه دی ښودلی ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. یو آسیایي ډیپلومات اژانس ته ویلي چې خلیلزاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظربندۍ سربیره دواړو خواوو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یوه پکې په پټه او له اعلان پرته د بندیانو خوشي کول و. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای ته رسولو معقوله لار نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بندیان دي د دواړو خواوو تر ګډې څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو له مسؤل انتظار خادم سره په دې اړه مرکه کړې او د دوی غبرګونې پوښتلی.
اصلا بحث دا نه ده چې د خلک هاوس سویف ته لاړ شي یا خاني امن ته لاړ شي یا یو داسې ځای ته لاړ شي چې دواړه طرفونه پرې تار ودري، بلکې بنیادي شکل باندې د مسایلو حل دی او په بنیادي شکل باندې د مسایلو داسې حل اوستل چې دواړه طرفونه ته قابل قبول وي. جګړې یا غالب او یا مغلوب وي او یا جګړې هم په سوله باندې ختمې دي. که چیرته یو طرف وایي چې ما ته زه راخوشي کړو بل طرف خوش کړي، دا د غالب او مغلوب خبر. که چیرته وایي چې په پنځه زره خوشي کړو زه په نیم زره خوشي کړم، نو دا اصلا د اعتدال او د نصاب یو
بل. اما خدم سره دا حالت خود اوسنۍ حالت خو تقریبا اماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نه کیږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته به ولاړ وي خو مونږ ته روان دی. دوی شاید لوی داسې ځای وګورو چې هغلته یوازې دوی اهداف پکې لیکېږي. 15000 بندیانو خبره وه اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نو 400 بندیانو ته خوشي کړو، نن ولسمشر دا بیا د 1500 بندیانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو دا څنګه ولاړ حالت دی چې 400 بندیانو له منځه خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ موږ د 15000 بندیان له منځه 400 بندیان د طالبانو له لیست خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 1000 نفر بندیان خلاص کړ، ملکیان دي عجیب او غریب خلک دي د لس لمنځ نه دي موږ تر اوسه بوله غریب نه خبر نه ده کړی دا څه رقم انعطاف ده چې طالبان یې کوي یعنی حد اقل کوم د اعتدال جوړه ورکو هغه دا ده چې څلور سو ضرور د شپږ سو بندیان مخلاص کړل څلور سو پاتې شو د هغې په مقابل کښې څلور سو نو معاوضه طالبان خلاصو طالبانو کښې غټ طالب وړوکی طالب چاغ طالب وچ طالب نه شته دی طالب طالب دی که چېرته څلور زره څلور سو بندیان نه خوشي کوو په مقابل کښې څلور سو نو خوشي کوو یعنی هدف دا ده چې مونږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کښې یو مګر په هغه صورت کښې چې کله بین الافغاني مذاکرات پیل شي پرمختګ وشي صلح را شي اوربن تداوم پیدا کړي نو فکر کوم چې د حوض شریف خبره اصلا دا د حل لار نه ده بهتره خبره دا ده چې څلور سوه یا پنځه سوه بندیان چې نور د ولسمشر د حکم په بنیاد باندې خلاصو طالبان دوی دغه ومني مونږ د څلور سوه بندیانو لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو دغه څلور سوه بندیان هم وځي مګر لږه حوصله باید وشي لږ اعتدال باید مختلف وشي
بله مګر خادم صاحب داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلی ده طالبانو سره دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لویې جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی یې وړاندیز کړی هغه وخت غواړي دا به څنګه کېږي
امریکایان بیړه نه لري بلکې د افغانستان ملت بیړه لري د افغانستان حکومت بیړه لري د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې دا اوس په زندانونو کښې دي امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل یې ټاکلی دی او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسېږي او هغه سلګونه انسانان ونه وژل شي ګوري که چېرته د جګړو د پای ته رسولو په خاطر باندې خاص کر په هغه ټولنو کښې چې جګړې ثبوتي وي او هزار دلایل او کاروبار فکرونه ولري د هغه لپاره زماني ضرب الاجل تعین کول دا په خپل ذات کښې پروسې نه پروژه جوړول دي نو فکر کوم چې هم مونږ په سرعت باندې باید لاړ شو تر څو جګړه پای ته ورسېږي او هم په دقت باندې لاړ شو تر څو بېرته جګړه تداوم او تکرار پیدا نه کړي نو زه باور لرم چې موږ ډېر ښه روان یو په قتم دومره چې یوازې تحمیل نه شو مسایل بلکې دواړه طرفونه بلکې درېو طرفونه د تفاهم ژبه غوره کړي او هغه څه وکړي چې دواړه طرفونو ته یا درېو طرفونو ته د منلو وړ وي
د دغو څلور سوه بندیانو د خوشې کېدو مسله د افغان حکومت لپاره سره کرښه ده په هېڅ صورت انعطاف نشته په کښې
د سرې کرښې او د زرګونو زرګونو کرښې بحث دلته نه شته دی بحث دلته دا دی چې څه د څه په مقابل کښې که چېرته مونږ قانوني بحث کوو نو اوس قانون دلته سره کرښه ده او ولسمشر حتی د دغه بندیانو خلاصون صلاحیت نه لري خو کله چې د اولیا مناسب مسله را ځي لکه څنګه چې ولسمشر خبره وکړه لویه جرګه را به راغونډه کېږي هغوی ته به دغه مسله واضع کېږي د هغوی نظر به اخیستل کېږي که ملت د دغه خلکو د خلاصون خبره وکړله دا ډېره ښه خبره ده زه امید لرم چې حتما به ملت د دغه وطن اولیا مناسب په پام کښې نیسي او داسې تصمیم ونیسي چې هغه راتلونکي افغانستان روښانه افغانستان هغه تضمین کړي
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشې کېدو پر موضوع له ازادي راډیو سره غږېده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ
لا هم د سولې او شخړې په موضوع کې پاتې کیږو د جمعې په ورځ یعنې پرون خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې اوسنۍ درې ورځنۍ اوربند وغځوي او شته مخالفتونه دې د خپلمنځي مذاکرو له لارې حل کړي دوی د اختر په شپه په لوګر کې د موټر بم برید چې ګڼو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله وغندله او یاد برید یې د هغو کړیو کار وباله چې نه غواړي افغانان د سوله ییز ژوند څښتنان شي بل لور ته د خوست چارواکو ویل د افغان حکومت لخوا د سولې غوښتنه کمزوري نه بلکې د ملت غوښتنه ده په اړه یې پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهالې اوربند ملاتړ په خوا کې له دواړو لورو وغوښتل چې د دې اوربند موده دې وغځوي د خوست چارواکو بیا وویل سره له دې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر وخت په پرتله پیاوړي شوي خو د هغوی هدف جګړه نه بلکې په هیواد کې د سولې ټینګول دي خوست والي محمد صدیق پتمن چې د لوی اختر لمونځ کوونکو ته یې خبرې کولې وویل د افغان حکومت لخوا پر سوله ټینګار د نظام کمزوري نه بلکې د ملت غوښتنه ده
د دې ظرفیت لرو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو دا د افغانستان اوسنی حکومت ثابته کړې ده یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د بل هر وخت نه د افغانستان په تاریخ کې من خیلی مسئله قوای لرو، من خیلی ملی امنیت لرو، من خیلی پلیس لرو، من خیلی اردو لرو. خب و بر مختل و شروع سنبال دی آمادی به ده سوله ده پارا کار کرد. زمان هدف صلح ده جنگ بسته من سول غوارو ده سول غختل کمزوری نه بلکه ده ملت غختره ده.
په خوست کې د اختر منسکون کو په لوګر کې د اختر پښپې د موټر بم برید چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوخته خوشینی څرګنده کړه او دا کار د هغو کړیو وباله چې نه غواړي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګ شي. مدنی فعال عبدالرازق افغان وویل
په لوګر کې کومه فکر رامنځته شوه، زما په نظر دا خارجي کړی دی، هغه کړی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. غوښتنه کوو دواړو لورونه چې دوی دا باید له منځه یوسي تر څو واقعي ډول سره په افغانستان کې سوله راشي او په واقعي ډول سره افغانان د سولې څښتنان شي.
یو بل مدني فعال شمس الله مراد په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت جوړیږي چې یو بل ته د سولې پیغامونه ورکړي او له یو بل سره همکاري او صمیمیت وپالي.
له ټولو هیوادوالو غواړو چې د اختر په دې مبارک ورځو کې د سولې پیغامونه یو بل ته ولیږدي او د سولې له لارې له یو بل سره همدلي او همرزي وکړي.
په خوست کې یو تن معلول صاحب بنګل چې د لوی اختر لمونځ ته ورغلی وویل
ډېر معلولین دي چې د صدقې بنوي کړي، ډېر د شهیدانو بچیان دي صدقې بنوي کړي. اوس بله چا چې درې ورځې قربان شو خلکو خانمو چې ماکه شکر دی دل تاسو فکر وکوئ چې په دوه ورځو کې موږ څومره شهیدان ورکړو څومره معلولین ورکوو. ته د مدیدان نه څه خبرې مو پکې سره کوم سوای کې سره کوم په تکلیف چې
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل وویل سره له دې چې په دې لوی اختر کې دوه اړخي زورمند شوی خو بیا هم دوی د اختر پشپو ورځو کې د جنایي او ترافیکي پیښو د مخنیوي په خاطر پوره تیاری نیولی دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو. اسمت چروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږېدلی.
ډېره خوشحالي سره وای دوه یې چې ډېره دردونکي پېښه وه د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستي وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته دی بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق ته د خپلې ایدیالوژۍ پر بنسټ کولی دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتو چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغسې نوښتونه دی لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هېڅ نه وه چلېدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راته تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه. خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال و هم شاعر و تاسی اشاره وکړه چې په شعر و ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر له سیاست سره تړلی وي لدی ایسته او د خلکو په زړونو کې به د یوه سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او که د یوه لیکوال او شاعر په حیث؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیث یې تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې به ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کړو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږېده.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو. امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه لګولې دي. پر دې شرکت او چارواکو په شینجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسلرلو په خاطر بندیزونه لګول شوي. امریکایي چارواکي وایي امریکا ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شینجن کې د بشري حقونو سرغړوونکي عدالت ته راکاږي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
متحده ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپلو نویو بندیزونو په لیست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په تر پښو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوي دي کمونست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام له مخې په متحده ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنۍ کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې پخوا یې هم ویلي ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقونو سرغړونکو عدالت تر راکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي
په زندان ته ورته کمپونو کې اچولی دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجه ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوي. د متحدو ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به یې ځمکې او کروندې پیرودلې او د بیمې، د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر دې شرکت چې اکثر کارکوونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلی دي، د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس یو ځل بیا لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند نافذ وو او د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د یوروزون اقتصاد د کرونا ویروس له کبله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. او په پام کې ده چې په عراق کې له وخت مخکې انتخابات د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د ترینکوټ ښار کې خلک وایي دغه تا د روغ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی. دا هغه سیمه ده چې د نشې توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د اورزګان اوسیدونکو وایي اوس دغه تا د روغ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پایره وساتي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته. ورپسې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیځ لوري ته د توري سیمه چې د امنی کمانډانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده او اوسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا
وکړي.
د ورځې 12 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدې کسانو کور لوټلی دي. دیوای کڅ هم په نشي تو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کیسه بل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي توکو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزی یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلي ولایت مقام او امنی کمانډانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټوله خوښ چې بیا موږ ګرده باره وکړې یا دې دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی رېدلې. که نه هغه لیسونه اوس موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا دې ګډ سره سرایونه ور ونړي یا دې ګډ سره کور ور وسوځي. ولس خودونی زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور عمله کړي. دلته د خپل خاري ته د دغ روینانو د لاسه موږ نه شو کولای خپل خاري.
سلطان محمد واینی وازیدا چې د متادینو څخه ستړی دی، بلکې ویره لري چې ماشومان یې په نشي توکو روږدي نسي. دی وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابره زیات سوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسی ورته لري. په اروزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپله ونډه لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متره کې د پولیسو پوسته هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کېږي. د اروزګان ولایت امنیه قمندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډېره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړل دی، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته مو وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه ردوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه قمندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کېږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلی شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدرمنو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډېر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډېر ستونزې حل کړو او د ژوند ډېر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې ښځې د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپله درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وای. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا بیخي د هر نو جنگ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي، ورباندې سخته کېږي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هیواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي، نو هغه هیواد د پرمختګ په لور روان وي. او برعکس، په کوم هیواد کې چې بې اتفاقي وي، نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هیواد بلل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوان کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو ګاونډی وه، تدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې وه، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بی اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بی اتفاقۍ عاملونه ډېر دي، کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بی اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې ښکېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي. عوامل همدام کې درې سي چې کله تعلیم سویه ټیټي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلی در کولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. او عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او راتلونکي نسل باندې ډېر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بی اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډېر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیري چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بی اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دی زمونږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده، تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زموږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نه شو کولای افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کیږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم ده کورنۍ ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لبانه فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده د فرعون، هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې د انتخاب دی عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خوښ. یو دا ده چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختمېږي، دوم به قحطی او لږ در باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خوښوي؟ ټول سره کېناست د اتفاق سره په دې باندې وکړو. کچېرته قحطی راسي یو د بل سره به کومک وکړو، کچېرته مرض راسي یو بل خو به خخ کړي. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خخولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانهو د دې اتفاق په برکت باندې هغه دوم ته لري.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتل دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نومې حفیظ الله تک د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بی اتفاقي څه ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامع کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بی اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي. په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان دی د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زادید رحمان نومیږه ما د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان د ټول وری.
عزتمندو اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بې اتفاقۍ بدې پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه یې زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلی ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلی او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لږه تفاوت دغه توپیروس کې خبر نه دي. چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکې یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوې شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کیږي، او دا به از دې بي اتفاقي کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د یو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو پاغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورن مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا مګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې د زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو برا وکما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم با از دې کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سراشي، او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې دا په خه مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه نیولای، کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو، که د خپل وظیفه او په دونه چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شته، د ما وظیفه چی شته، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزه څومره د بی اتفاقی عامل ګرځیدل شي په کورنۍ او کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خغل استاد، د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي
ډیر تاسو ګورئ چې اول خود کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیز ده چې لري. اخلاقی کوم کسوری اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ تاسو ورو د مشروعیت کل لمنځزي، دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نه امیدي منسر وړي. ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې نو امیدي ما سره وړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چي ده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باورۍ سره مخامخ دي، چې انساني اړیکه نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نه سو تړلای، دا هغه منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقي کم کړو یا لمه ځي یوسف
درې ان ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي، راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید دیږي چې یو بل وپیژنو، د یو بل باورونه ارزښتو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار دا ده چې موږ او تاسو دا توپیرو ته د انساني په سترګو باندې موږ او تاسو ومنو، راځي دغه متفاوت او اندېښنو ته باورو ته احترام قائل شو. نو دا باید دیږي چې خد حل لار به چې یو ښه کورنۍ او ښه ټولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چارې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر مناوریدونکو سلام. حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تاویږي، نه اخوازی نه داخوا. چی اصلی مقصد پی چی وی؟ ای سړی پویږي نه په کیس باره چارواکی ورسره تاویږي، او سرونه دومره ګنګ شي وی چې نه د کار ساحه پیژني او نام د بیکاری. چې لګي سرچرخی کم شي، یا دوبۍ ته روان وی، یا استانبول، دوشنبه او یا تاشکند ته، چې سرچرخی آرام شي. د خبراونې په پیل کې مو هغه کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړای شو، نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي، او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربه په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغل بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلی.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یو دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ تر څو په خپله اوبه راپورته شي. په دې اکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم، او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي، او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنې خوږې اوبه او ترشې اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا ووایه چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو، د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول. خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یو څه له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه له تام ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام، څه شی؟ ولې خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دی کړم، دومره فرمایشونه دي ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، ممې غموه، د خدای پامان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولې خو تېره ورځ مې 15 چکې در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي. زه ډېره غږېږمه، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کړي، په دا بوډاتوب کې مې هم په ارامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کړم. په خدای که یې په ژب هم کېدې. اورار مې راغلی، څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی. بلې اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې مېلمه مې یې. او زه په مخه دې ښه، بیا زنګ ونه وهې. ورکوه، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره یې هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلای کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلۍ
امورې،
دا د پلار موبایل د زنګ نه تېروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه به وي؟
نه پوهېږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم، چې یو زنګ تیسي بیا وایي مصروف دی.
ترکه
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلاک کړی یې، انټرنیټي طلاق یې درکړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې،
ریختیا وایه
اوس دما زنگ نو ورزی
نه پدیر فرمایشونو ته پتانک اخری پلاکری
نو چه دا صدا ته غټی ته زنگ وه چې هغه دی پلار ته زنگ وه او ورته وایي چې د لالاغه دی واده ته زی او کنزی
خموري
بله اورم لوري مور دی سوایي لار بجو خو گوره که ده غیر فرمایشونه تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3